السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بستې اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې کوربنه زما همکار ملالی بشیر د ورسته سټوډیو ترازی خدا پرګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون د غراز د بخری نړیوال سازمان او یو شمیر طالب چارواکو د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ته توند غبرګونونه ښودلي چې ویلي دي د نومبر تر لومړۍ نیټې باید غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي کنه په زور به یې وباسي. دا راپور او په دې اړه په پاکستان کې د سنا لوی پخوانی غړي افراسیاب خټک سره مرکه وروسته راځي. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه بولی. مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان ولس او دینی علماو غوښتنه وکړه چې پاکستانی دولت له خپلې دې پریکړې را وګرځوي.
پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه مشغندو، دا پریکړه غیر عادلانه بې انصافه پریکړه ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووزي کنه په زور به یې ستانه کړي. پاکستانی چارواکو د دغو ناقانونه افغان کډوالو شمیر څه باندې 1,00,000 یاد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري سازمانونو هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې د اسلام آباد له لوري افغانستان ته پر ترانزیتي مالونو 9% او په ترانزیتي تړون کې نور بدلونونه رد کړي دي. د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د 2010 کال د تړون لمخې افغان سوداګر له نورو هیوادونو څخه اخیستي مالونه د پاکستان د بندرونو له لارې خپل هیواد ته لیږدولی شي. د په خبره د پاکستان لخوا نوی بدلونونه د منلو نه دي ځکه چې دواړو غواړو ته سخت توان رسیږي. اسلام آباد د اکتوبر په دریمه له افغانستان سره د ترانزیت او تجارت تړون اپټا کې بدلون راوستو. د افغانستان د سوداګرو په وینا په واردونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیږد هم بندیز لګول شوی دی. د پاکستان ګمرک ادارې په بیان کې ویلي چې تر دې وروسته به په کراچۍ کې افغانستان ته تلونکي ګاډي د کاغذونو تاییدولو او نورو چارو لپاره د مالونو پر سر 10% فیس ورکوي. په خوا دا پیسې نه اخیستل کېدې. پاکستان د دغه راز له افغان سوداګرو څخه د نقدو پیسو د بیمې پر ځای د بانکي بیمې شرط هم غوښتی دی. په تخار ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. په تخار کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان عبدالمبین صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې یو بس موټر د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله له سړک اوښتی او چپه شوی دی. هغه تایید کړی چې په پیښه کې 2 تنه مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. صافي زیاته کړه چې د پیښې ټپیان د تخار ولایتي روغتون ته وړل شوي دي. نن د اکتوبر 15 د خوونکې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ګڼو خوونکو په تیر بیا خزینه خوونکو د طالبانو لبیا وکمنې وروسته خپل دندې له لاسه ورکړې دي. نن په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا هم د لمانځنې غونډه جوړه شوې وه. او د 2023 زیږدیز کال د کرکټ نړیوال جام لومړنۍ لوبه نن د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. انګلستان په 2019 کال کې د نیوزیلند په وړاندې د نړیوال جام پایلو به ګټلې وه. تر دې لوبې مخکې د افغانستان په شمول د ټولو ټیمونو لوبډل مشران په یو کنفرانس کې غږېدلي او د خپلو ټیمونو د چمتووالي ډاډې ورکړی دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي چې ټیم یې نه یوازې په بالنګ کې مخکې دی بلکې دا وار به د ده په خبره ټولو ته څرګنده کړي چې ښه بیټنګ هم کولی شي. دا و خبرونه تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل د پروګرام ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د حکومت هغه پریکړه غندلې چې وایي د نومبر تر لومړۍ نیټې باید غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته لاړ شي کنه په زور به ستانه کړي. دا چې دغه خبرګونونه سدي له همایون هیواد به وورو.
د بشری حقوقو او کډوالو ځینو سازمانونو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د اجباري ایستلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیسون د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو پریکړه د نړیوالو بشری حقوقو خلاف بللې او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې. یاد کمیسون د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلې دي د دې د لامل چې افغان کډوالو او پناه غوښتونکي له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري له پاکستان څخه ایستل کیږي. خو د یاد کمیسون په باور دا ادعا د نظر سپی او د ملي امنیت پړه د یو نیمګړی او محدود نظر ښکارندوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د اکتوبر په 14مه په یو اعلامیه کې د دې سازمان د سیمه ییز سرپرست نادر رحمان له قوله لیکلي دي چې پاکستان د تللي افغان کډوال د طالبانو له ځورونو تښتېدلي چې په خبره یې بیرته لیږل به یې هغوی له جدي ننګونو سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې میشت افغان کډوال او پناه غوښتونکي عاجل ملاتړ ته اړتیا لري او په پاکستان کې د کډوالو په توګه د ثبت پروسې اسانه کېدو او درېمو هیوادونو ته د ژرلیک ترڅنګ د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو څخه خپل تاریخي ملاتړ ته دوام ورکړي چې هغوی په دې هیواد کې د ایستلو له ویرې پرته په آزاد ډول ژوند وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو په ایستلو اندېښنه ښودلې. دې سازمان ویلي دا پریکړه د شاوخوا 2 میلیونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي چې خپل وطن یې د امنیتي ګواښونو له امله پرېښي. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو پریکړه له نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه بللې. د ملي جمهوري ګوند پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د کلونو کلونو مداخلو او جګړو ته لمن وهلو وروسته د پاکستاني حکومت وروستی اقدام د غندنې وړ دی. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویلي چې د پاکستاني حکومت د پریکړې خلاف درېږي او په افغانانو ظلم نه زغمي. د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ د 14مې دورې د محصلانو په فراغت غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. نوموړي وویل
دا پریکړه مزغندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بی انصاف پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانه اولس څخه او د هغوی د علما کرامو او هغو درنو سیاسینو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي.
مولا محمد یعقوب مجاهد په ملګرو ملتونو او د بشري حقونو په نورو سازمانونو هم غږ وکړ چې د پاکستاني حکومت د اقدام مخنیوي وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا د رسنیو برخې مسول عبدالبصیر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ روانه ده.
همیاله فعلاً موجین د حبس خانگی به سر میبرند.
دا اوس کډوال په کورونو کې بندیان دي، د باندې راوتلی نشي او حتی ناروغ چې روغتون ته وي هلته هم د پولیس په نوم استفاده کوونکي ګواښي او پیسې ترې اخلي. د کډوالو وضعیت ډېر خراب دی.
پاکستان بسیار زیات خرابه.
ښاغلی عبدالبصیر د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمیشنری هم نیوکه کوي چې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته چې د 2021 کال لاګست وروسته پاکستان ته تللي هیڅ توجه نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت 2 ورځې وړاندې په پاکستان کې له 1 میلیون زیاتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به یې په خپله وباسي.
دا چې د پاکستان د حکومت دغه پریکړه څومره عملی ده او ولې داسې اقدام کړی په همدې اړه زما همکار احمد شیبر د پاکستان د پخوانی سناتور او د بشري حقوقو د پخوانی مشر افراسیاب خټک نظر پوښتلی دی.
نن که تاسو د تیرو 45 کالو تاریخ په نظر وزغلوي نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان ماجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خوب بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي، چې کوم 1951 کال د جنیوا کنوینشن دی یا د 1968 پروتوکول دی. بیا بل دا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي یا هغې ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود نه دی، یو خالیګا ده غټه.
خټک صاحب، پاکستان پخوا هم په تیرو کلونو کې څو ځله د ژمي تر راتګ مخکې ورته اعلان کړیو چې کډوال به افغان کډوال به خپل خاورې باسي، خو بیا وروسته بیرته له دې لاس اخیسته دی. دا پلا چې د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونو ته څوک ګوري، پاکستان یو څه جدي ښکاري. تاسو څه فکر کوئ؟
دسمبر 2014 کې چې هغه کې ویلي چې موږ به د افراطګرۍ او د تروریزم په ضد شل نقطې ټاکلې وې چې دا به تطبیقوو، عملي کوو، تر اوسه پورې په هغه کې یوه نقطه هم نه ده پیاده شوې. نو دا د لا فشار پکې حکومت متحه خلک زوري د پولیسو ته چې دا خبرې وګونو کېږي، بیا هر ځای کې افغانان نشي اتا اسنادو شرم نشي او پیسې ورنخلي زوري شکنجکیږي، ښځې، ماشومان، نارینه، بوډاګان. نو دا لحاظه زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني او غیر حقوقي کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر اوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
ځینې کسان په دې باور دي چې په تیرو کلونو کې چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسېدل، دوی ته به له بهره پیسې راتلې، نو پاکستان یو ډول ګټ هم لرله. بل لور ته د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په افغانستان کې چې کوم افغان پانګوال په پاکستان کې و، هلته شتمنۍ درلوده، بزنسونه او تجارتونه یې درلودل. لیکن نن سبا داسې څه نشته، ډیر یو مجبوره طبقه پاکستان ته تللې ده او بل ځینې خوار پخواني کډوال پاتې دي. نو د اقتصادي لحاظه د پاکستان ګټه پکې نشته. نو فکر نه کوي چې دا به هم د دې سبب شي چې دوی دا کډوال خپل خاورې وشړي؟
زما په خیال کې دې ته سنجول نه دي کړي، ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دوی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق د پېښلا د کرخې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دي نه کیږي.
په پاکستان کې پخوانی سناتور او دغه راز بشري حقوقو پخوانی مشر افراسیاب خټک چې آزادي راډیو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کولې. بشپړ مرکه د مخام په شپږ بجو کې آزادي راډیو مهیره وي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د آزادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی ته شرغلاست. زملالی بشیریم، تخنیکی چاری قادر جلالوف پر مخړی. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګه مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د شوزو د بشری حقوقو وضعیت ته په کتو باید افغان شذې د خپل هیواد دراتلونکو په اړه په هر ډول خبرو اترو، په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو په وندو کې ګډون ولري. میرمن بار د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس شبکې چې مخکې ټویټر نوم و، پر دغه پاڼه لیکلی دی چې د شوزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانستی لیک د خلکو سره شریکوي، او د په دې ایکس شبکې کې زیاته کړي ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د شوزو د بشپړ ګډون په اړه او دغه راز د خپل هیوادونو دراتلونکو په اړه دا یو مهم لیک دی. د په نظر په دې اړه به لومړی یو راپور واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د خزو بشري حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان میرمنې د خپل هیواد د راتلونکو په اړه په هر ډول خبرو اترو، په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سه‌شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د خزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستی لیک شریک کړ او زیاته کړه چې د بشري حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د خزو بشپړ ګډون پاړه او د غراز د خپلو هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاسلیک کړي. په دغه پرانیستی لیک کې چې د ملګرو ملتونو په ادرس د خزو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی، له دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د خزو فعال، خوندي، مانلرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. په یاتلی کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. د شپاړس نورې هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې ښځې باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه بحثونه کیږي هر اړخیز، برابر او معنا لرونکی ګډون ولري. په لیک کې راغلی چې له مساوي ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسلیک کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وي سره لدی چې افغان میرمنې خپل حقوقو به برخې دي، خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د خزو د حقوقو فعال زرغونه ولی وي یوازې خزینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د خزو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خزی باید په بهرنیو غونډو کې چې د خزو او د هغوی په برخلیک کې خبرې کیږي حضور ولري. د خزو رښتینی استازو ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت مردم خود باشند.
د خزو د حقونو یو بل فعاله وګمه توخی وي، خزه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی په اړه کیږي، او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
پرستربلې د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزي له ټولنې څخه حساسي وي او په کور کې نه وسی وي، نو دې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کیږي چې د شوزو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل سي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی و چې د دوهی او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوي. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې د کار، مطالعې، زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید نور بس د خبرونه روانه د زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړی. په راپور کې مو اوریدل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستیاله هدربار ویل دي چې په افغانستان کې د شوزو د بشری حقوقو وضعیت ته په کتو باید افغان شزي د خپل هیواد راتلونکو په اړه په هر ډول خبرو کې په ځنګړې توګه د سولې په خبرو کې او د ملګرو ملتونو په غونډو کې ګډون ولري. پر دې موضوع باندې خپل ملمنو سره خبرې پیلو. د شوزو پر حقونو په نړیوالو غونډو کې د افغان شوزو حضور څومره مهم دی، پر دې به خپل ملمنو سره اغلی صبری اندړ، اغلی وژمه توخی او اغلی ستانکزی سره خبرې پیلوم. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. درې واړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره پر دې موضوع باندې نن خبرې کوي. لومړی پښتنه به اغلی توخی له تاسو څخه وکم، تاسو په دغه راپور کې موږ تاسو ژغ هم درلودې د مخ کې چخپور سو، تاسو ویل چې شذ باید په هر ډول غونډو کې او د پریکړې حق باید ولري. تاسو په نظر دغه د پریکړې په مراحلو کې یا په بهیرونو کې د شذو شمولیت ولې مهم دی؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته ملالی جانې صبری خور، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. بعد له ډیر وخت د صبری خور ژغ هم واورم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. همداسې ستانکزی خور، تاسو ته هم زه فکر کوم چې د ښځو ګډون ښکلتیا په ټولو هغه پروګرامونو او همدارنګه غونډو او کانفرنسونو کې چې د نړۍ په سطح یا هم د اروپا په سطح، د امریکا په سطح، د نن د افغانستان په سطح د افغان ښځو پر وضعیت جوړیږي، یا هم ځینې آسیایي هیوادونه لکه پاکستان، ترکیه، نورو هیوادو کې د افغانستان پر وضعیت، د افغان ښځو پر وضعیت باندې جوړیږي. د ښځو ګډون ډیر زیات مهم او ضروري ده، ځکه ښځې باید خپل حقوق باندې وژغیږي په دغه اوسنۍ وضعیت باندې چې پر دوی باندې د نن په افغانستان کې روانه ده، او دغه ترڅنګ کوم واقعیت چې د دوی په ژوند کې شتون لري همدا اوس د نن په افغانستان کې پر هغه وژغیږي. خاصتا هغه ښځې چې د نن په افغانستان کې دي، د دوی څخه هم باید ځینې کسان ته ویزا ورکړل سي، ځکه ډېرو غونډو او کانفرنسونو کې د لیپو اروپا کې چې دوی آنلاین برخه اخلي، دا به ډېر ښه چې ځینو ته ویزا ورکړل سي او دوی راسي وژغیږي چې پر دوی څه تیریږي. ځکه دا ډېر ښه دی چې د ښځو ګډون او ښکلتیا په ټولو مجالس کې ډېر دی، لکه تاسو ته بهتره معلومیږي همدا اوس د دنن په افغانستان کې په ډیره فیصدی چې د یو ډلې هم د یو ګروپ وضعیت چې دنن په افغانستان کې خراب دی، هغه د شوز وضعیت دی. نیمې نفوس د افغانستان په ټوله معنا ټولنې څخه حل شوی، په ټوله معنا یعنی په زندان کې اچول شوی، د هغه تر څنګ ټول هغه حق او حقوق چې اسلام وضعی قوانین خو یوې خواته پرېږدي، اسلام ورکړی، هغه حقوق هم ورڅخه اخیستل شوی. نو زه فکر کوم چې ډېر مهم دی چې ښځې باید په خپل حقوق په هکله، په خپل وضعیت، د خپل وضعیت په هکله خپله دوی وغږېږي. او زما نظر دا دی چې دغه د دوحې کوم غونډه چې وو په دوحه کې، د هغه یو ښه مثال دی چې هلته د ښځو حضور او شتون چې دی ډېر کم و. څو تنې ښځې په هغه غونډه کې ګډون درلود، یا هم په غونډو کې ګډون درلود، ډېرې غونډې وې. او هغه د ښځو سرنوشت دغه وضعیت ته ورسېده. ښځې باید فیصدي یې د نارینهو څخه په ټولو غونډو او کنفرانسونو کې ډېرې اوسي. دوی باید وښتي چې د خپل حقوقو په هکله خپل ږغ پورته کړي، عدالت غوښتنه وکړي او لابي وکړي، تر څو په د نړۍ په سطحه چې همدا اوس افغانستان او افغان ښځې د ټولو هېر شوي، دوی باید نړیوالو ته دا یو یادونه ورکړي، یا هم دوی ته ور په یاد کړي چې د نن په افغانستان کې افغان ښځې په دغه وضعیت کې دي. او دوی هم پرته له دغه اعلامیو او سټېټمنټو څخه بل هیڅ شی نه لري. او د هغه تر څنګ ښځې باید په ټولو غونډو او کنفرانسونو کې د نن په افغانستان کې د خپلو ټول هغه ورونو او همدارنګه ټول هغه افغانان چې د نن په افغانستان کې د پټیرو کټګوري کې د هغه دینی عالمان دي، که دغه تر څنګ نور خلک دي په اداراتو کې او په ټول ارتباطو کې، چې وو د دوی څخه مثلا غوښتنه وکړي چې د دوی تر څنګ ودرېږي. زما په نظر دلته دوه حل لارې د افغانستان په وضعیت باندې شتون لري. یو خو نړیوال دی چې هغه باید خپل وظیفه تر سره کړي چې تر اوسه یې نه تر سره کړی، بل د نن په د خپل افغانان باید سره راټول شي په یو ټغر باندې، او د افغانستان پر د اوسنۍ وضعیت باندې وغږېږي او د حل لارې ورته وټاکي. ځکه موږ وینو چې کوم سیاسیون چې وو، کوم پخوانی خلک چې په حکومت کې وو، هغوی ږغ د 2021 د 15 د اګست څخه د مخه موږ اورېدلی، او د هغه څخه وروسته بیا موږ د ډېرو ږغ نه دی اورېدلی. او دوی موږ نه پوهېږو چې چیرې دي او په څه شي باندې اخته دي. دا به ډېر ښه چې ټول افغانان چې په ټول ارتباطو کې د نن په افغانستان کې مصروف وي، دوی باید په یوه ټغر باندې راټول شي، متحد شي او د افغانستان پر وضعیت باندې وغږېږي.
مننه اغلی توخیز، بیرته تاسو ته راځم. اغلی استاد ستانکزی، زه ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې اغلی توخی وویل چې د افغان ښځو ګډون په هر ډول پریکړه کوونکې پروسه کې ډېر حتمي دی، ځکه چې د دوی په نظر د یو هیواد راتلونکی یوازې نارینه نه جوړوي، بلکې ټول اتباع د هغه هیواد په هغه کې ګډون لري. دوی همداراز دوی حل لارې وښودلې. یو د نړیوالو مسؤلیت یاد کړ، او بل یې د افغانانو مسؤلیت یاد کړ چې څه مسؤلیت لري په دې برخه کې، چې هغه مسؤلیت بیرته ښځو ته هم راځي، کېږي ځکه چې دوی د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي. ستاسو څخه به زه همداراز دا پوښتنه وکړم چې تاسو که همدې خبرې ته دوام په همدې خبرې په تعقیب باندې ووایاست، چې دا ډول غوښتنې چې نړیوال یې کوي د طالبانو څخه چې ښځو ته باید حقونه ورکړي، په پریکړو کې د ښځو باید ونډه تضمین وي، په داسې حال کې چې ښځې د حق د اواز پورته کولو په خاطر باندې د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تیروي، ستاسو په نظر باندې دا څومره امکان لري یا عملي ده چې افغان ښځې په پریکړه کې ګډون ولري یا ونډه ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. ګورئ، په افغانستان کې تقریبا څو لسیزې کېږي چې دلته جنګ روان ده، سمه ده؟ تقریبا په هر مرحله کې یا هر دوره کې هر نظام څه تغییر کړی، یا هر څوک چې په واک رسېدلی دي، په هغوی کې په لومړیتوب کې مخکې له دې نه چې هغوی په نورو مسایلو باندې خبرې وکړي، هغوی دا عرفي مسایل ډېر زیات را اخلي.
او د عرفي مسایل پرسنګ غوی بیا د خزو په ونده یا په د غوی په حضور یا ادمي حضور په د دوی په نظام کې یا د دوی په هغه چارو کې چې دوی مختوري په دې کې همیشه په دې باندې بحث کیږي. زه ستاسو د میلمنی د خبرو سره کاملا موافق یم. ګوري دلته دوه سوال ډیر مهم دي چې دا مطرح کیږي. لومړنی سوال دا ده چې کله چې د دوی قرارداد شو دغه میرمنې چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګي باندې دوی دوهې ته تللي وو، هلته ناسته درلوده، هلته یې ونډه درلوده او بالاخره اوس هم د هغوی هڅې روانې دي، دا د چا د طرف نه په کوم اساس او پر کوم امتیازات او پر کومو مشخصاتو باندې دوی د افغانستان د ښځو د استازیتوب هغه امتیاز درلود؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده. دا تنها د ما نه، دا د هغه ټولو میرمنو پوښتنه ده چې هغوی دلته په افغانستان کې له ډیرو مشکلاتو سره لاس او پنجه دي او همیشه د فشار لاندې دي. دویمه مهمه مسله د نړیوالو سازمانونو یا د نړیوالو هغه اقداماتو ته ده چې متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نوه اجرایي اړخ نه درلود. کله چې هر بحث مطرح کیږي یا هر موضوع کله چې مطرح کیږي، هغه کې مهمترین اړخ د موضوع باید دی چې څنګه هغه اجرا شي، تر کوم حده پورې هغه د اجرا قابلیت او هغه اجرایي قابلیت څومره ډېر ده. نو مهمه دا خبره ده چې یعنی دا ډېره زیاته مهمه ده چې په لومړي سر کې که چېرې د افغانستان د خزو نمائندگان یا حق استاد انتخابی د دې مشخصات باید سی، د کوم اړخ باید انتخاب سی، آیا ټول د افغانستان خزې غواړي سی هماغه خلک سی پخوا وو، هماغه خلکو ته پخوا په جمهوریت کې کار کوو، یا هغه خلکو یا هغه خزو ته پخوا یې د افغانستان د خزو د حقونو په نامو باندې په میلیونونو ډالر د په افغانستان کې مصرف کړل، آیا دا د افغانستان د خزو اصلي استازي دي که نه؟ بل مهمه موضوع دا ده چې په نړیواله ټولنه کې تر کوم حده پورې هغه موضوعات چې یا د نقص قواعد بشری دي یا هم د په مجموع کې د ښځو پر حقونو باندې بحث کول دي، دا تر کوم اړخه پورې اجرایي حیثیت پیدا کولای شي؟ یعنی زما په نظر دا دوه ډېرې زیاتې مهمې خبرې دي چې باید دې ته هم داخلي چارواکي او هم نړیوال سازمانونه یا هغه مجالس چې دایریږي دې ته باید جواب ورکړي.
مننه استاد ستانک زی زبرت تاسو راځم. اغلی اندر تاسو څخه به بل پښتنه وکم چې تاسو واوریدل استاد ستانک زی یادونه وکړه، دوی ویل چې د دوحې په قرارداد کې چې د امریکا د حکومت او طالبانو ترمنځ وسو، تر هغه مخکې چې افغان حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو پلاوی ټاکلی وو، دوی ویل چې په هغه کې د دوی په نظر شدي استازي یعنی هغوی د افغانانو یا د افغان شذو نمائنده نوی یا داسې چې دوی چا ټاکلی وي. دوی هم همداراز ویل چې په نړیواله ټولنه کې د افغان ښځو پر حقونو خبرې څومره عملي جامه خپلولای سي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې ښځې د ښوونځي ته د تاګ یا همداراز پوهنتون ته د تاګ یا د کار حق نه لري په افغانستان کې، دوی څنګه کولای سي چې له طالب سره پر یوه میز کښېني او د هغوی سره په پریکړه کې ګډون وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ترات مخکی مرلجان تاسو ته مجانی او سفتانک زیدی خبرونه ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. ورسره لږ دقیقا ترات مخکی دغه مسله ډیره زیاته مهمه ده په کوم هیواد کې چېالته یعنی اکثر ټول انسانان په ځانګړي توګه خځې له خپل ډیر ابتدایي اساسي حقونه کاغه تعلیم اقتدي کار حق ده او نور د تفریج ځایونو ته دي تاکاک دا او باندې نور حقوق ته لغوچ محروم بوځي. نو طبعا یعنی د ښځو ونډه یا اشتراک سي په لوی تصامیمو کې دای چې باید هغه ګډون ولري، د هغوی ګډون کول طبعا یو لوی چالش یعنی د ستونزو سره یو ډېره غټه ستونزمن مسله ده. ځکه هلته څوک چې په هېواد دي نه دي په هېڅ صورت باندې هلته استار یا زمینه دې ته نه ده مساعده تر څو دوی وکولای سي په لوی تصامیمو کې داخل سي یا خپل غږ پورته کړي، که څه هم دا یو اړتیا یو ضرورت ده. نو څنګه چې یعنی نړیوال ملګري ملتونه د بشري حقونو د څار سازمانونه یا نور نړیوال سازمانونه په دې باندې ټینګار کوي تر څو یعنی
خزی یعنی یا نور وګړي د افغانستان وکول سي په لوی تصامیمو کې د شلسي یم دغه د حقوقونو غوښتنه کیږي ترغه لمخ کې باید یعنی د افغانستان یو بل ارضي قضيه یو بل ارخ ته پاملرنه وسیقه الته ابتدا یو مسول وضعیت یعنی یو متوقع وضعیت رامنځته کول دي تر څو هغه وکول سي یعنی یو داسې نظام یو داسې حکومت چې الته د ټولو حقونه یعنی کغه خزی وسی ماشومان وسی نور وګړي وسی دغه حقونه تضمین کړي نو په دې اساس باندې په فعلي شرایطو کې دی واد دي چې خزی لا ډېر ابتدایي حقونه چې برخمن نه دي دی غوي شامل دل په لوی تصامیمو کې تبه نه دا امکان چې ولري مسله ده ځکه په عموم ډول باندې یعنی په کل کې د قضیې اصلي بوت یعنی بوت باید نو وروګورو تر څو ابتدا به یو بستر چمتو شي چې هغه بیا وکول شي د ښځو ټول حقونه یې په اساسي شکل په کوم ډول شي ضرورت دی هغه تضمین کړل شي یعنی د ما په نظر باندې تر څو هغه وخت یعنی دا زمينه برابر دی لسی نه دي حل لري دا تر څو د هواد دیني نه یو د حکومت یا نظام رامنځته شي چې هغه لمړنۍ د افغانستان د خلکو د اراده پر اساس یې وایي شکل نیولای دی هغه وکول شي چې د افغانستان د ښځو حقونه یعنی په وړ ډول سینې باید تضمین شي هغه ورته تضمین کړی یعنی په دغه ډول فکر کوم چې دا به ممکن نه وي
مننه آغلی اندر آغلی تو خستاست خبل پشتنه کوم تاسو وردل چې آغلی اندر ویل چې د هیواد د نن باید یو مشروع حکومت رامست سي چې د ټولو خلکو په خوشه باندې رامست سوی او بیا نورو مسایل ته پام کولای سو استاست خزما پشتنه دغه د بشری حقوقو د څار سازمان چې د سولې او امنیت دا لیک دوی پر لیکه کړی دی پر ایکس پانه چې په خوای نوم ټویټر وو پر دغه ځای باندې دوی دا لیک خپور کړی دی پرانستې لیک دی چې په دغه کې دوی ځینې غوښتنې مطرح کړې دي او دا یو غوښتنه دغه ده چې ټولې ښځې باید په پریکړو کې ګډون ولري ستاسو په نظر دا ډول لیکونه د افغان ښځو پر وضعیت باندې څه تاثیر لري یا څومره اغیز پر اور باندې کولای سي دا ډول لیکونه او ملګری ملتونه به آیا ستاسو په نظر دغه غوښتنو ته غوږ ونیسي بلی اغلی توخی تاسو زموږ غږ اوري اغلی توخی بلی اوس راغی ستاسو غږ مهرباني
زه فکر کوم چې په ډیره غټه سویه عدالت غوښتنه او همدارنګه لابي د یو هیواد پر وضعیت باندې چې هلته بد وضعیت مثلا شتون ولري هم د ښځو پر وضعیت باندې چې همداوس افغانستان یو ښه مثال کېدای شي چې د افغانستان وضعیت او همدارنګه د ښځو وضعیت د دې لپاره دې ته ډیره زیات اړتیا شتون لري چې په ډیره غټه سویه باید عدالت غوښتنه وسي او لابي وسي ځکه زه فکر کوم چې کچېره دا غسی لیکنې هم ونه وسی دا رقم مثلا د ډیرو ډیر افغاني فریزیسته په پروګرامو او کانفرنسو کې ګډون کوي خپل ځخ ورته کې ډیر افغاني فریزیسته چې په ټلویزیونو کې راځي او خپل ځخ ورته کې راډیو او همدارنګه ځینې اکاونټونه لري دا خپل ایکس یا هم ټویټر کې او دا ترڅنګ د دې لارې خپل ځخ ورته کې دا ټول شیان چې دی دا ټول پلاتفورمونه د دې وایز ګرځي چې ټول هغه کسان چې د افغانستان پر مسایل کې داخل وو ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان پر مسایل کې داخل وو خاصتا د دوه په تړون کې دوی داخل وو مثلا خپل طالبان چې یو ټوریستي ډله وو د دوی په نظر باندې شل کاله او دوی هغه ته مثلا طالبانو ته سیاسي مشروعیت ورکړي او دوه ته راوستي زه فکر کوم چې ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې داخل وو د افغانستان په مسایلو باندې نه ژغیږي ډېر هغه هیوادونه یا هم ورته مهم نه دي او د افغانستان پر ښځو باندې او افغانانو باندې د غوسنۍ وضعیت راوستي دي د دې لپاره ډېر مهم دي چې د هر ډول پلاتفورم څخه استفاده وسی او عدالت غوښتنه وسی لابی وسی دا ډیر مهم دی. دا ډول لیکنه چې هم ټول هغه پلیټ فارمونه چې د دې بایز ګرځي دی او د یو افغان ژغ دا غل طریقه پورته کیدی سی یا هم عدالت غوښتنه کولی سی هم د افغان شوز وضعیت په حق له دا پلیټ فارم څخه په استفاده سو کولی سی ورغیږي د افغان شوز پر وضعیت باندې. زه فکر کوم دا ټول پلیټ فارمونه چې دی ډیر مفید تمامېږي. اوس هم لږ دی اوس زه یو مثال همیشه وایم افغان شوزو ته وایم او همدارنګه افغانانو ته وایم چې اوس په ډیره غټه سویه چې ایران ته ډیر توجه کیږي اوس ګوره د افغانستان چې دی د نړیوالو د اجنډا هغه پای ته غورځول سوی اما اوس ډیر داسې مجالس ته چې زه شخصا په اروپا کې زه وینم چې د ایران وضعیت تر افغانستان چې دی ایران وضعیت ډیر وخیم شوی او مثلا هغوی ته ډیر پلیټ فارمونه برابریږي او هغوی ته ډیر مجالس د هغوی لپاره داسې اضطراري مجالس ورته نیول کیږي او د دوی ژغ اخیستل کیږي ځکه هغوی ډیر ښه لابي کوي نه ډیر ښه عدالت غوښتنه کوي او دوی ټول سره متحد سوي دي. هغه کوم کسان چې پخوا یو بل څخه یې بد وړی یو بل د فکر خلاف و یو بل مثلا ځینې نور مشکلاتونه د دوی ترمنځ شتون درلودی اما دوی ټول اوس یو ځای د یو شعار لاندې سره راټول سوي وایي پخوانۍ مشکلات یوې خواته پرېږدئ اوس راځئ سره متحد سئ د یو شعار لاندې سره راټولېږي او د خپل وطن لپاره جنګېږو. دوی جنګېږي هغه د عدالت غوښتنه کوي لابي کوي او په ډېره غټه سویه د نړۍ په سطحه دوی ته توجه هم کیږي. زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه چې هر څومره ډېر څه زموږ لپاره د افغانانو لپاره د افغان ښځو لپاره ښه دی. زه فکر کوم چې هر هغه پلیټ فارم که هغه بیخي په کور کې یو ښځه ناسته یې بل هیڅ شی ته لاسرسی نه لري مثلا مجالسو ته غونډو ته تلویزیونو ته راډیوګانو ته لاسرسی نه لري حتی خپل هغه اکاونټ خو لري یا به په فیسبوک یا هم په د ایکس یا ټویټر کې یا هم په د انسټاګرام کې یو پوسټ افغان ښځو په حق لري بل شی دې نه کوي لټ افغان ګرل لرن دې هشتګ دې کار کې یا هم ستاند وذ افغان ویمن دغه هشتګ دې کار کې دا هم مفید تمامېږي د افغانستان لپاره او همدارنګه د افغان ښځو لپاره. نو دا ډېر ښه دی. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا ډېر سي اوس هم خارجیان ډېری خارجیان د افغان ښځو په هکله یې ږغ نه پورته کوي خاصتاً هغه هېوادونه چې دخیل وو د افغانستان په مسایلو کې دغه اوسنی وضعیت چې پر افغانو ښځو راغلی دوی دخیل وو په دغه دوحې په تړون کې اما دوی خپل ملاتړ اوس ډېر نه ښکاره کوي یا هم خپل ږغ ډېر نه پورته کوي. نو دا به ډېر ښه وي چې دا ډېر سي لا پسې چې تر څو دا کوم د اروپا په سطح همدارنګه د امریکا په سطح خاصن دغه د اروپایي پارلمان په سطح د یو ان مجلس په سطح چې د اسرائیل غونډې راوبلل سي د افغانستان په هکله او دوی باید وژغېږي ځکه افغانستان د هغه څه چې موږ فکر کوو وضعیت هلته خراب دی. دغه نن ما څو مسیجونه د مکتب د مدیرانو څخه د مکتب د استادانو څخه او همدارنګه د مکتب د شاګردانو څخه مطلب کې نن د ښوونکي ورځ ده او هلته په افغانستان کې یعنی یو وایس مې واوري دی یو له مدیرانو څخه چې ویلې پخوا به موږ به څنګه په ښه ډول سره لمانځی په دې ورځ کې به موږ ته تقدیرنامې راکول کېده په دې ورځ کې به شاګردان د مکتب شاګردان به څومره خوشحاله وو د معارف لخوا به څومره موږ تقدیرېدو اما متاسفانه نن د طالبانو لخوا ټولو مکاتبو ته ویل سوي وو چې باید ښځینه مکاتب او همدارنګه ښځینه مدیران یا هم د دنجونو مکاتب خاصتن چې دی تر شپږم صنف پورې دلته باید د معلم رازونه لمانځل سي. د معارف لخوا هیڅ تقدیرنامې مثلا استادانو ته نه ده استول سوی هیڅ دوی ته د دې یعنی بند سوی دی دا یو بندیز دی پر دوی باندې چې یعنی تاسو نه سي کولی چې د ښوونکي یا د معلم راز نه ولمانځئ. نو دا یو ډېر بد وضعیت دی یعنی پرستر بلې خرابېږي او بندیزونه د ښځو پر وړاندې ډېرېږي او دغه پلیټ فارمونه دي چې باید د افغانو ښځو ژغ واخیستل سي او دغه وضعیت ته نور باید تغییر ورکړل سي ځکه تر څه وخته پورې دا خو هغه دا هغه تاریخ تکراری چې 1995 څخه تر 2001 کال پورې د طالبان حکومت شو اوس هم هغه د 2 کال پورې سو هغه کوم شیان کوم بندیزونه چې پاغه اوس کې پر شوز باندې وځي سو هغه بندیزونه اوس پر شوز وځي هغه ټول هغه شیان دي یعنی دا په دې معنی چې د طالب ایدیالوژي دی یا د شوزي د کوری یا د شوزي د ګوري نو باید سره کښینی کاغه افغانان دي کاغه نړیوال دي داخل هیوادونه دي او دغه وضعیت لپاره یو تصمیم ونیسي.
بله ډیره مننه اغلی توخی. اغلی استاد ستانکزی زه تاسو څخه پوښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واورېدل د اغلی توخی په خبرو کې دوی د ښوونکي د ورځې یادونه هم وکړه او د ځینو څرګندونو چې له دوی سره په افغانستان کې د ننه ښوونکو او زده کوونکو شریکې کړي دي، دا په دې اړه باندې به هم وروسته له تاسو سره او د نورو میلمنو سره خبرې کوم. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې هغه ښځې څوک وي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د مذاکراتو برخه وي. زما پوښتنه له تاسو څخه دغه ده چې آیا فکر نه کوئ چې حد اقل ښځو په دغو خبرو کې ګډون درلود او اوس وضعیت دومره کړکېچن سوی دی چې زموږ اورېدونکي موږ ته وایي چې کله چې دوی په اعتراض باندې لاس پورته کړي، کله چې دوی هڅه وکړي چې یوه لاریون پر لار واچوي، دوی نسي کولای ځکه چې طالبان ورته اجازه نه ورکوي او کله چې دوی کار وکړي طالبان یې ځپي او دوی نیسي و زندان ته وړي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ بله استاد ستانکزی تاسو له موږ سره یاست؟ زه فکر کوم چې د استاد ستانکزی رابطه له موږ سره قطع سوې ده، زه به دوی بیا وروسته راواخلم. اغلی صبری اندر زه به بیرته بله زه فکر کوم چې اغلی صبری اندړ هم قطع سوی ده، دا ژغ یې له موږ سره نه دی وصل، موږ به بیرته دوی راواخلو. اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی او رئیس ملالۍ بشیر یم او د دې خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. جلالوف صاحب اوس هڅه کوي چې زموږ میلمنې بیرته د سټوډیو سره وصل کړي چې موږ خپلو خبرو ته دوام ورکړو. تاسو اورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې دربار ویلی چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو وضعیت ته په کتو باید افغان ښځې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په هر ډول خبرو اترو په ځانګړې توګه د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سیشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د ښځو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانستی لیک باید موږ ولولو او دې دا لیک شریک کړی دی چې پکې راغلی دی چې د بشري حقوقو په برخه کې باید د ښځو ژغ واورېدل سي او دا د دوی حق دی چې د خپل هیواد په پریکړو کې ګډون ولري. اغلی ستانکزی ستاسو خزمه پوښتنه دغه و چې اوس تاسو له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي یاست، مننه چې بیرته راغلاست. پوښتنه دغه ده چې تاسو ویل چې د افغان حکومت لخوا د سولې د مذاکراتو په برخه کې کومې ښځې چې تللې وي ستاسو په نظر هغه د افغانانو استازې شایي نه وي، آیا فکر کوئ چې هغه مهال هدي عقل شوزو په دا ډول پلاویو کې یا په دا ډول خبرو اترو کې ګډون درلود د اوس پرتاله شایي هغه وخت تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت تر داسې حالت لکه دا اوس چې دی یو څه شنو؟
بخنه غواړم چې ما د تاسو د سر خبرې وانه ورې دي تک ما تلیفون قطع شوی وو. دا ډیره واضح خبره ده، یعنی د فعلي نظام حاکمان چې کوم دي تر جمهوریت تر نظام پورې او تر هغې وړاندې پورې دا ډېر زیات فرق لري، ډېر زیات. که چیرې تاسو وګورئ کنه هغې نظام کې یا د سولې په ټول بهیر کې که ښځې د افغانستان د ښځو په استازیتوب یا انتخاب شوي وي یا نه وي شوي، یا په افغانستان کې دا مشکلات ډېر زیات دي، نه تنها د ښځو د استازولۍ په انتخاب کې بلکې په هر موضوع کې تاسو پر هغې باندې بحث وکړئ دا یو ډېر جنجال برانګیزه موضوع وي په افغانستان کې چې ډېر په اسانۍ باندې انتخابیږي هم نه، خو تر دې وضعیت لا ډېر زیات ښه وو، ډېر زیات ښه وو. حداقل تاسو سیاسي ازادي درلوده، د سیاسي فعالیتونو ازادي مو درلوده،
مدنی آزادی مو درلوده، فرهنګي آزادی مو درلوده، د بیان آزادی مو درلوده، د ټولو هغه فعالیتونو چې تاسو ته د اسلام مقدس دین درکړی او هغه فعالیتونه چې د افغانستان نافذه قوانینو تاسو ته درکړیو دا ټولو نه تاسو استفاده کوله. اوس دغه کوم موارد ما مطرح کړل دا ټول تاسو برعکس یا معکوس شکل باندې وګورئ. د افغانستان میرمنې سیاسي آزادي نه لري، ځکه دوی ته ویل کېږي چې په دین مقدس اسلام کې د ښځو لپاره سیاسي فعالیتونو ته اجازه نشته، در حالی کې که مراجعه وسي قرآن عظیم الشان ته، مراجعه وسي احادیثو ته، مراجعه وسي اجماع ته، مراجعه وسي ټولو هغو شرعي احکامو ته چې مونږ او تاسو الحمدلله په هغې ایمان او عقیده لرو، د ښځو فعالیتونه په سیاسي اړخ کې د اسلام په تاریخ کې واضح او جوګه دي. دویم، په هغې وخت کې مدني آزادي وه، دا اوس مدني آزادي نشته. هغې وخت کې د افغانستان د نجونو او د افغانستان ښځو ته د تحصیل آزادي وه، د تعلیم آزادي وه، اما اوس کاملا معکوس خبرې کېږي. تاسو ټول نظام په دې کې نشي مقایسه کولای چې تاسو وایي مونږ طبي جامعې ته اجازه ورکړې، طبي جامعې ته مو دا د منطق نه ډېره لرې خبره ده. تاسو قابله ته اجازه ورکړئ چې هغه یو یعنی د هغې کار مشخص ده، د هغې نه اضافه هغه بل کار نشي کوی. ته معالجوي ته اجازه مه ورکوه چې هغه به بیا په افغانستان کې یو جراح سي، هغه به په افغانستان کې یو ډېره لویه متخصصه د داخله سي. یعنی دا ټول هغه مسائل دي، دا یعنی بعضې مشکلات دي، بعضې موارد مطرح کېدل په هغې نظام کې هم، اما تر د فعلي نظامه پورې سل برابره ښه وو. خدای په خپل خو ولاړې وي، خزو فعالیتونه درلودل، خزو کار کوو، که بعد خزو د فامیلو سرپرستانې وي. تاسو د هغوی وضعیت دا کوم تقریبا یو فکر کوم د جون په میاشت کې یو ریسرچ سوی وو، په هغې ریسرچ کې د افغانستان د خزو وضعیت واضح او مشخص معلوم وو. د 30% نه تقریبا 80% ښځې دي چې هغه د کورونو مسؤلیت لري، د کورونو سرپرستي لري. هغوی ته تاسو د هیڅ ګناه فعالیت اجازه نه ورکول کېږي په فعلي شرایطو کې. نو ما په نظر او ما په اند قبلي نظام یا د جمهوریت وخت د هموغومره کړاوونو سره، د هموغومره مشکلاتو سره، د هموغومره د بعضي داسې کړی وي د ښځو په منځ کې چې هغوی فعالیتونه درلودل، چې متاسفانه هغوی بعضې د منطقې ممالک یا مملکتونو ته هغوی کار کوو، اما تر فعلي وضعیته پورې 100% هغه ډېر زیات کوو.
مننه آغلی ستانکزی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اندړ، ستاسو خبره د آغلی توخی د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. دوی ویل چې افغان ښځې باید خپل ونډه ولري، او حتی که پر ټولنیزو شبکو هم دوی خپل ژغ پورته کولای سي، باید دوی خپل خبرې وکړي او خپل نظر څرګند کړي او خپل وجود ثابت کړي چې دوی حضور لري. آیا فکر کوي چې د افغان ښځو غوښتنې به ځای ونیسي؟ که څه هم آغلی توخی ویل چې هغه دونه نور د افغانستان په اړه خبرې نه کوي چې په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې دخیل ول.
طبیعتا زه د مجانی نظریات تاییدوم. یعنی افغان ښځه، یعنی که په ارج کې واوسي، په ار ډول واوسي، هغه پلتفارم واوسي، ار یو کوچنی دریڅه هم که واوسي، د هغو په وسیله باندې د افغاني ښځې غږ پورته کېږي، هغه باید پورته شي. یعنی په اوسني په فعلي شرایطو کې، یعنی ټول افغانان په ځانګړې توګه هغه افغانان چې هغوی ته دا زمینه برابره ده چې دوی کولی شي د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ښځې غږ پورته کولی شي، باید دوی غږ پورته کړي. یعنی دوی باید د خپل شخصي علایقو، شخصي خواستو او شخصي خواهشاتو تیر شي، او همچنان له بعضې ګوندي، سلیقوي، منطقوي، حتی مذهبي جهتونو هم باید تیر شي، او د افغانستان د اوسني فعلي وضعیت د بهبود په خاطر باید خپل غږ، خپل فکر، خپل تصور د افغانستان د ښځو د ژوند بهبودي، خطوب او پرمختګ دی، همداشان د افغانستان وضعیت بهبودي ده، هغه باید یعنی که د شبکې له لارې واوسي، د فیسبوک، همداشان د راډیو، تلویزیون یا هر هغه ممکنه یعنی نړیوالو ته ورسېږي، چې تب نه هغوی هم د افغانستان په قضیه کې دخیل وي. اشخاص اتخل طالبان هم یعنی افغانستان پر وړاندې اوس طبعاً ډېر زیات مسؤلیت دوی ته راځي کې که څه هم یعنی دوی ګران دوی فکر خو طبعاً یعنی معلوم دی ولې بیا هم دغه عدالت غوښتنې د افغانستان د خلکو د ښځو غږ پورته کول دا ډېر زیات مهم دی خصوصا ډېر زیات مسؤلیت هغه افغانان ته راځي کېږي چې دوی د هېواد نه بهر دي او دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي د افغانستان د ښځې غږ پورته کړي او د دې غږ په نړیوالو باندې یو په شکل د اشکال فشار راولي تر څو وکولی شي په افغانستان کې یعنې یو داسې زمینه برابره شي چې هلته د افغان ښځه په آرام ډول خپل سا وکاهي او وکولی شي خپل ټول حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي خپل ټول هغه امتیازات زده او آزاد آرام با عزت او باثباته انسان تور پر سي اوته لاسرسي پیدا کی اته نور افغانان تب نور افغانان په ډیر خراب وضعیت کې ژوند کولای شي کوي متاسفانه غوي وکول خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کی تب د افغانستان د خلکو یو والی اتحاد اتفاق او د دې یو غوښ پورته کول تب د ډیر زیات ولري ول د قضیه یو بل هر خام لري چې هغه دا چې موږ له چا څخه غوښتنه کوو په څه ډول یې کوو په څه ډول کول دا متوقع وضعیت چې موږ ټول افغانان دي اره خور دي اره مور دي اره انسان یعنی د هر افغان دا خواسته وکول دا ناس تر ورو لکه څنګه چې استانګزي خور هم خپل خبرو کې دا ونی وکړه چې متاسفانه د افغانستان په خانه وضعیت کې هم یعنی له بعضو مشکلاتو سره مخ وو لبی هم د افغانستان تر چيلي وضعیت ممکن خلکو ته بده نو وضعیت خو ولولې پڅ شاو او داول هغه نظام لمنځه ولر یوازینی دلیل او یوازینی عامل چې فکر کوم څنګه به دي دوه تړون وو چې حالته تقریبا څلور اومده اساسي موارد کې یادوري څو ځایه دغه موارد چې دوه تطبیق شوی دوه نور نه دي تطبیق شوی ځایه په افغانستان کې یو داسې حالت رامنځته کول چې موږ په هر افغان ځان وویني او په زمين کې افغانستان خلکو کې ډېر اساسي رول ولوبوي او تر څنګ یې څلورم موارد چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه دي په بشري حقوقونو کې د افغانستان د ښځو حقوقونه هم دخیل دي هغه ډېر زیات اساسي رول لري نو وینم ټول افغانان خلک او ترڅنګ نړیوال سازمانونه باید پور ملګرو ملتونو فشار راوړي تر څو د دوه تړون په کامل ډول تطبیق شي اوس هغه موارد چې د افغانستان د خلکو په ضرر او هغه تطبیق شي ولې هغه موارد چې د افغانستان د خلکو د ژوند د بهبود لپاره دی او د غوي ټول حقونه کې خوند کیږي هغه نه دی تطبیق شوی نو کله کاره تطبیق شي ملل متحد هم د دوه تړون زمانوي اجرات یا موجودي ودانې کله دا به فشار باندې پدې راشي تر څو هغه په معنا کامل ډول تطبیق شي نو به په شکل باندې زه فکر کوم چې یعنی او په ټول چې د افغانستان د خزي د بهبود علاقه د مطلوبه توقع ده چې تعلیم حق د کار حق ده او په زمين کې خپل تصامیمو کې وانډ نیول دي په نړیوالو غونډو کې د منادار یعنی مساوي او برابر اشتراک څخه به هم کې خوندي شي د ځینې کوستاوي حل لارو شي
مننه غلی اندر غلی توخیز ما بل پښتنه ستاسو څخه ده په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه د پخوانیو حکومتي چارواکو د زورول کېدو په اړه د اروپای پرلمان د پریکړه لیک لپاره د حرکت په نوم یو قطعنامه خپرسته ده په دې قطعنامه کې له طالب چارواکو څخه غوښتنه شوې ده چې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو سره سم د شوزو او جنونو د حقوقو په اړه سخت محدودیتونه دي لري کړي او هم راز د یو ځل بیا د اروپای پرلمان ټینګار کړی دی چې هغه کسان چې نمونه ماتیو لاویسا جولیا پارسی نیدا پروانی مرتضی بهبودی رسول پارسی او نور ټول هغه کسان چې پر ناحق زندانی سوی دي او د عالیه عزیزی د جبري ورکېدو په اړه هم باید طالبان هر اړخیزه څېړنه وکړي. ستاسو خدمت پښتنه دا ده چې آیا ستاسو په نظر طالبان به دا خبره ومني او څېړنه به وکړي چې دا خلک چیرې دي؟ ځکه چې ویل کېږي چې دا خلک د طالبانو په خپل زندان کې دي نو دوی باید په دې اړه باندې څېړنه وکړي.
ملالی جان زه فکر کوم چې دا کوم کسان نمونه چې د ماتیو لاویسا په شمول چې تاسو ذکر کوي دا هغه کسان وو چې دوی یو اندازه مثلا خاصه ماتیو لاویسا خو ټول پیژندې دا د فعالیتو څخه هم دا نه د نورو نورې خويندې چې تاسو ذکر وکړي دوی هغه کسان وو چې یو اندازه خلکو پیژندې
او حتمان کله چې دوی ونی ول سو په زندان کې واچول سو اندر ژر یا د کورنۍ لخوا یا د ملګرو لخوا نړیواله او همدارنګه سوشل میډیا کې پوسټونه د دوی لخوا وسو چې دوی نیول سوي دي. تاسو خپل فکر وکړئ چې کوم هغه کسان هغه پخوانی نظامیان چې په نظام کې وو نور هغه کسان چې په خو په حکومت کې وو یا هم کوم مدني فعالان چې په تیر نظام کې د ښځو د حقوقو لپاره د نجونو د زده کړې په هکله او همدارنګه په نورو اشناتو کې دوی عدالت غوښتنه کول څومره نور وه د دوی سره په زندان کې هغوی شاید کانټاکټ نه لري، شاید هغوی په دې باندې نه دي توانېدلی چې خپل ژغ پورته کړي یا هم د خپل فامیل په خاطر چې فامیلونه یې په خطر کې ونلویږي یا هم نورو ستونزو په خاطر باندې یا هم په دې باندې نه دي توانېدلی چې خپل شاید فامیلونه یې په دې باندې نه پوهیږي چې زموږ لور یا هم زوی مو چیرې دی، په میاشتو میاشتو باندې ایسی درک نشته، که دا د یو خور نوم چې تاسو واخیسته چې فامیلی په تشویش کې دی چې د میاشتې څخه چې فکر کوم وروسته له 2020 څخه تقریبا یو نیم کال دومره وخت کېږي چې دوی ورکه ده له کوره، نو دا هسې ډېر نور کسان هم شته چې دوی سره په زندان کې دي، اما دوی په دې باندې نه دي توانېدلی، داسې یو لاسرسی نه لري چې شته چې یا هم نړیوالو ته یا هم نور د بشر د حقوقو کوم نهادونه چې دي مدافعین چې دي هغوی سره په تماس کې نه دي یا کانټاکټ نه لري چې خپل وضعیت په حق له ورسره وغږیږي. زه نن مې یو پوسټ په ټویټر کې شریک کړ چې د یو افغان نجلۍ چې 14 کلنه ده خپل ژوند په حق له ویلو چې یعنی د یو اویا کلن طالب لخوا چې باید مثلا هغه تواده چې یا هم کورنۍ تهدیدی یا کورنۍ پرور یا پلار د طالبان لخوا نیول سوی او د نجلۍ توانېدلی چې د یو ولایت څخه بل ولایت ته لاړ شي او ژوند یې په خطر کې دی او میسیجونه داسې ډېر میسیجونه زه ترلاسه کوم هره ورځ، نو دغه څه ډېر شیان شته چې دوی په دې خاطر چې فامیلونه یې په خطر کې ونه لویږي، په دې خاطر چې وضعیت نور هم وخیم نه شي د میډیا څخه یا هم د نړیوالو د بشر د حقوقو د مدافعینو څخه یې پټ ساتي یا هم هغه بشر د حقوقو د مدافعینو سره یې نهادونو سره چې شریکیږي هغوی یې پټ ساتي ځکه فامیلونه یې ورسره یا هغوی یې په خطر کې ورسره لویږي. نو زه فکر کوم چې د دوی څخه داسې یو غوښتنه چې دوی خپله د دې بایسته وی چې دا هڅه یو وضعیت رامنځته شي. ماتیو لا ویسا ډېر په سوله ییزه توګه یعنی د نجونو د زده کړې هم د الکانو د زده کړې په هکله لرې پرتو سیمو ته تله، د دې پر ځای چې دغسې کسان تشویق شي وستایل شي د یو حکومت لخوا، ځکه دا د حکومت وظیفه ده چې د تعلیم په هکله عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي، دا د حکومت وظیفه ده چې د تعلیم په هکله لرې پرتو سیمو کې په غټ غټ پروګرامونه ونیسي، عامه پوهاوی پروګرامونه ونیسي، هم د تعلیم لپاره مکاتب یا هم د کتابتونونه او دغه نورې چارې هم نور شیان رامنځته کړي، اما دغه سې کسان چې بیا راځي په خپل هغه شجاعت باندې په خپل هغه زحمت باندې په دغه اړخ په رضا کار ډول په ډېر سوله ییزه توګه کار کوي، د دې پر ځای چې د حکومت لخوا دوی تشویق سي، تقدیر سي، تقدیرنامې ورکړل سي چې تاسو دومره زحمت باسي لرې پرتو سیمو ته ځئ، پکتیاو، پکتیکاو، اروزګانو، دغه سیمو کې تلل، یعنی دغه جمهوریت په وخت کې دوی تله دا ډېره یعنی ستونزمنه خبره وه، دغه سیمو ته ځئ د مشرانو سره، قومي مشرانو سره، با نفوذ اشخاصو سره کښینې او د زده کړې د ارزښت په هکله ورسره غږیږي. د دې پر ځای چې دوی تشویق سي، دوی د دوی لخوا دوی د طالبانو لخوا نیول کېږي، وهل کېږي، تکول کېږي، یا هم په ډېره وحشانه توګه دوی ځپل کېږي، چې متاسفانه د دوی څخه بېرته غوښتنه کول دا هیڅ ځای نه نیسي، ځکه دغه درې ورځې دمخه تاسو بېرته په دغه رسنیو کې واورېدل چې پرته له دې چې د فامیل لخوا یو وکیل ورته ونیول سي هغه محاکمې ته وړاندې کوي ماتیو لاویسا، یعنی د داسې خلکو څخه یا د دوی څخه غوښتنه زه فکر کوم هیڅ ځای نه نیسي، ځکه دا یو رقم د نړیوالو لخوا چې دوی ډېر
به مسئولیت دی در افغانستان پر وضعیت بندی یا باز اعلامی در افغانستان سر در افغان شد سر کمک نیستی کولی. تو فکر کنم چه در وقتی چه طول افغانان او خاصتن افغانی شدی به دوی سخوا گواری چه نور زمش سر صادق و حسی لطفا زمش پر حقوق بندی سیاستونه مکوی، لطفا زمش پر حقوق بندی معامله مکوی او نور زمش سر صادق و حسی. تو فکر کنم در زینه نیستی چه دوی برت در طالبان سخوا گوشتنه که در چه هرکی چه در واقعه یا پیش در طالبان لخوای رمیست سوی.
بله ډیر مننه اغلی توخی اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو نور بستی خبرونه تاسو واوریدله د دې خبرونی وخت هم نور پای تر سیج لخپل درې سر ملمنو اغلی صبری اندر اغلی ستنکزی او اغلی وجمه توخی څخه ډیر مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.